ملتونو سرمشینتینو ګوتره شوی هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدای شي په وروستي تاریخ کې د ځینو خورا بېرحمو او ځپونکو رژیمونو له اقدامات سره پرتله شي. یوه زلزله چې شدت یې د ریختر په کچه 4.5 درجې وه د افغانستان یو شمېر سیمې ولړزولې. د جرمني د زلزلې پېژندنې ادارې د راپور له مخې د دې زلزلې چې د افغانستان د سرپتو بجو 55 دقیقې وشو مرکز له جلال آباد ښار 950 کیلومتره جنوب ختیځ خواته وه. او د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتېدو لکبله په هرو درو ونجونو کې یوې لمړنۍ زده کړې نه دي بشپړ کړې. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP دا خبره نن پر خپله ایکس پاڼې پخوانی ټویټر لیکلې ده. د دغه پروګرام پر اساس لوی خوا طالبان شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګول او بلې خوا د بېوزلۍ لکبله انجونې لمړنۍ زده کړې نشي بشپړولی. وسام درنو اوریدونکو زو د اوما اوراس خبرونه اورو.
وما اوراس دا ونی مهمه پیښته کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل مانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړي د ازادي و مورسته مهر کله کوم. نن خبرېږي چې زموږ ازمکه د لنډ وخت لپاره د وی دوی مسپوګمې قربانه ده. په دې هم خبرېږي چې نړۍ کې ورو ورو د پاسورډونو د یادولو او ساتلو دورې په ختمېدو او پر ځای د نویو بدلونو موندنه زیاته شوې ده. د نړۍ داسې شپاړس کلن زلمې هم در پیژنم چې د پخو لاسونو ناپې له نورمالو انسانانو ډېر لوی ده او یوه یوه پخې 1.5 انچه ده. د غرازیې د نړۍ هیڅ کمپنۍ د پخو په ناپ برابر بوټان هم نه لري. ډیر نور څه هم شته خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. هیواد کې پر سیاسي بحثونو او شننکو یې تازه محدودیتونه. طالبانو رسنیو ته اتمه د اسپریکټر لیک او د خپلو پلوي شننکو درې نوي کسیز لیست سپارلې ویلې دي. نه بل دې لیست د باندې خلک ملمانه کوي او نه به ژوندي سیاسي تلویزیوني بحثونه کوي.
طالبان په کار سره غواړي چې د افغان ولس اواز خاموش کړي، خو په یوه بشتمه پیړۍ کې د ولسونو د آواز چوب ساتل یا خاموشول ناشونی دی.
په امارت کې چې د رښتیا هم د بیان ازادي چې سلب شوې ده، د بیان ازادي اخیستل شوې ده، صرف او صرف د هغه د بیان ازادۍ ته حق ورکول کیږي، اجازت ورکول کیږي چې هغه د امارت لپاره لابي کوي.
زندانونو کې د بندیانو پر وژنه د طالبانو د مشر اعتراف وای. خبر شوه یو زندان کې مسولانو بندیان وژلي او دغه مسولانی لدن دوی استکړی دي. خلک بیا وای آیا همدا مو انصاف ده چې د افغانانو په وژلې وس هم خپل پلویانو سره کوي؟
طالبان په تحقیقاتو کې په وهلو شکنجه کولو باندې باور لري. د طالبانو د تحقیق سیستم پر وهلو او زجر او شکنجه باندې ولاړ دی.
تاسو د یوناما راپور هم لوستی په دې اړه. یوناما هم ویلي چې تقریبا 50 سلنه کسان چې په زندانونو کې دي هغوی له شکنجه سره، له ناوړه چلند سره، له سپکاوي سره او له غیر انساني چلند سره مخ دي.
افغانستان سره د پاکستان د تړلیو لارو دویمه میاشت. سوداګر وای پاکستان هیڅ لار نه دور پرخي. هر ورځ په لاریو کې بار افغاني میوه خوسا کیږي او ملیونونه تاوان ورړي. مجبور دي چې خپل لار بدل کړي خو نه پويږي کوم خواته.
پاکستان د افغانستان لپاره خو مارکیټ دی، افغانستان د پاکستان لپاره خو مارکیټ دی. دواړه لارې بل د لپاره مهمه دي. خدای دې بدقسمتي ده چې دواړه د دغه فرصتونو نه ګټه نه پورته کړي.
پاکستان په دې باندې پوي دی چې د افغانستان د اوسنی نظام ټوله تکیه په پاکستان باندې ده، یا په هغه لارو باندې ده چې پاکستان ته تللی دي. د نورو هیوادونو سره هغه سیړی کې نشته ده. نو دوی همیشه دا هڅه کړې ده چې دولت له دغه خوب ګوتې نه ونیسي او په دې طریقه باندې په دې دولت باندې فشار راوړي.
او په غمزه پلی افغانستان کې د خندا څرک پرینک یوټیوبر له ژورنالیزم فارغ عمران شینوار وايي پرینکونه د خلکو زورول نه دي، بلکې خلک خپل همدا ټو کې زیاتې خوخي او پرینکونو خورا زیات عزت او شهرت وربخله.
ام د سیبه پنا خبرې کې خلکو ته ورتللو او خلک به موږ زورول. اوس یو ستونزه دا پیدا شوې ده چې موږ ډېری خلک پیژنې. هر چیرته چې لاړ شو موږ پیژنې او لاغوي سره د خبرنامه یو ستونزه نه ده.
ازادي رادیو په شلو پاڼو کې جوړ د طالبانو د حکومت لخوا رسنیو ته د ورکړل شویو شننکو لیست ترلاسه کړ چې طالبانو د موافق شننکو په نوم پیژندل دي او افغاني رسنیو کې دراسرګندېدو اجازه لري. د دغه لیست ترڅنګ یو بل اته مادي پریکړه لیکم رسنیو ته ورکول شوی چې لمخې دوی د ژوندې او سیاسي خبرونو د نشر حق نه لري. باسونه به سبتی د دوی په حکومت نیوکې به ترې باسي. هر سهار به د رسنیو د څار کمیسیون ته د خپلو میلمنو لیست سپاري او که داسې یې ونه کړل نو په ټلویزیون کې هر څه د طالبانو د رژیم خلاف هم ترې نشر شول. بیرته به د رسنیو مسؤولان د همدغو ټلویزیونونو په پرده بخنه هم غواړي او مجازات به هم ویني. د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ایوی سرچینې ازادۍ راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط تایید کړه چې دا لیست او لارښود د دوی د رسنیو کمیسیون لخوا رسنیو ته ورکول شوی دی، خو د طالبانو د حکومت د هیڅ ادارې ټاپه او مهر او رسمي ثبوت یې پرې د استخباراتو ادارې په لارښوونه نه دی لګولی تر څو ازادو رسنیو ته په لاس د ورتلو صورت کې طالبان ترې په اسانه منکر شي.
طالبان په منظم ډول په مرکز او ولایاتو کې د رسنیو له مسؤلینو سره جلسات لري او په دغه جلساتو کې په شفافي ډول د رسنیو مسؤلینو ته سپارښتنه کیږي چې کومې برنامې دې خپره کړي او له کومو برنامو له خپرېدو څخه دې ډډه وکړي. زه په دې باور یم چې طالبان د بیان ازادۍ او د بیان د ازادۍ پر ارزښتونو باور نه لري، نو ځکه د هرې ورځې په تېرېدو سره د محدودیتونو صاحب راخیږي او فشارونه د رسنیو باندې زیاتیږي. په نوي اقدام کې تاسو لیدل چې د ژوندیو برنامو په خبرېدو یې بندیز ولګاوه او همدارنګه د رسنیو سره یو لست شریک شوی چې په دغه لست کې یوازې د هغو میلمنو نومونه لیدل کیږي چې د حاکم نظام پلاویان دي او د رسنیو له مسؤلینو څخه وغوښتل شوي دي چې یوازې دغه کسان دې په بحثونو کې دعوت کړي. که څه هم دا نوې خبره نه ده، د میاشتو ده په دې خوا د رسنیو مسؤلینو باندې فشار و چې یوازې هغه کسان دې بحثونو کې دعوت کړي چې د حاکم نظام پلاویان دي، خو په نوي اقدام کې دوی خپله یو لست تنظیم کړی او د رسنیو له مسؤلینو سره یې شریک کړی چې دغه کسان دې یوازې بحثونو ته دعوت شي.
بلخوا د ځینو رسنیو موثقو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي په ورکړل شوي لیست کې د درې نوي شنونکو نومونه دي او امر ورته شوی دی چې له دوی پرته نور کارپوهان په سیاسي بحثونو کې مېلمانه نه کړي. په دې لیست کې زیاتره یې د طالبانو د ادارو برحاله کارکوونکي دي، ځینې یې له افغانستانه د باندې د طالبانو پلویان دي او ځینې نومونه داسې هم دي چې طالبانو سره ښکاره دنده نه لري بلکې د طالبانو په پالیسۍ او سیاسي بحثونو کې نرمې نیوکې کوي. د رسنیو په وینا طالبانو ورته ویلي د دغه لیست له مخې به د دوی خبرونې او میلمانه کنټرولیږي او که دوی لازمه ګڼله وخت نا وخت ورته لیست غځولی هم شي او ځینې کسان ترې ایستل کېدی هم شي. کله چې ازادۍ راډیو په لیست کې د طالبانو یو شمېر منتقدین وپوښتل د دوی ځواب دا و چې له لیست نه دوی هم خبر شوي او ځینو شنونکو دم ګړی د رسنیو په بحثونو کې له ګډون بایکاټ کړی دی، خو په وینا یې یو شمېر یې چې د طالبانو لخوا معاشونه ورکول کیږي د لیست مطابق خپرونو ته حاضرېږي. د بیان ازادۍ د دفاع بنسټونه بیا د طالبانو په دغه کار نیوکه کوي، وایي دې ډلې چې رسنیو ته لږه څه لاره ورکړې وه ژر ده چې دا لاره هم بیرته په رسنیو بنده کړي او افغانستان کې ازادې رسنۍ له هر اړخه سکوت سره مخ شي.
صرف او صرف د هغې د بیان ازادۍ ته حق ورکول کیږي، اجازت ورکول کیږي چې هغه د امارت لپاره لابي کوي. هر هغه څوک چې د طالب لپاره لابي کوي که هغه د هر فکر او هر عقیدې څښتن اوسي، ګوره او که ملحد هم اوسېږي چې د امارت لپاره لابي کوي هغه د دوی لپاره پیاوړی غښتلی او ښه اصیل افغان دی. خو که هر هغه څوک چې مجاهد وي، هر هغه څوک چې د الله تعالی د دین څخه خبر اوسېږي، حقایق را برسېره کوي، نو هغه به چې دی د عبدالسمیع عبدالواسع دی که عبدالسمیع دی غزنوی صاحب مولوی صاحب محترم د هغې په سرنوش باندې وخته کیږي، هغه هم موازی ګډې شوي دي چې هغه نیول شوی دی او طالبانو په زندان کې، ځکه چې هغې هم هغه حقایق را برسېره کول چې هغه د اصلي اسلام تصویر وړاندې کول شي. یعنی په اسلام کې دغه څیز نشته دی، دغه څیز په کښته دی، مګر هغه چې دی هم ویل کیږي چې نیول شوی دی. دلته د بیان ازادي شتون نه لري. د بیان ازادي که رښتیا ووایه او حقایق را برسېره کوو په جمهوریت کې شتون لرلو.
زه فکر کوم چې طالبان په دغه کار سره غواړي چې د افغان ولس آواز خاموش کړي، خو په یوه ویشتمه پیړۍ کې د ولسونو د آواز چوب ساتل یا خاموشول ناشونی دی. ډیجیټل میډیا او نوې میډیا له لارې هر څوک کولی شي راشي خپل آواز پورته کړي او خپله نیوکه وکړي او غبرګون وښيي.
او که څه هم طالب چارواکو بیا بیا ویلي په ټول هیواد کې نږدې 2000 بندیان لري، مګر له هیڅ یو سره غیر انساني چلند نه دی شوی. خو د دې ډلې د حکومت ځای ملا هبت الله بیا تاییدوي چې د دوی په زندانونو کې حتی ځینې کسان وژل شوي. د طالبانو له ارګ نه د ملا هیبت الله په خبره شوی بیان کې چې کندوز ولایت ته د سفر په ترڅ کې کړی دا ویل شوی د افغانستان په یو زندان کې د یو شمیر بندیانو د وژل کېدو خبر ترلاسه کړی. نوموړي په دې وینا کې ویلي چې د دې پیښې څخه له خبرېدو وروسته د زندان له مسؤول سره اړیکه نیولې او ترې پوښتلنه یې کړې ده چې آیا دا وژنې د قضایي حکم له مخې شوي دي که د محکمې له حکم پرته. هبت الله په دوام کې زیاته کړې چې د زندان مسؤول ورته په ځواب کې ویلي له دې پیښو نه خبر نه و او همکارانو یې زندانیان وژلي دي.
د شیخ هیبت الله وروستی اعتراف چې د طالبانو په زندانونو کې خلک شکنجه کیږي، وهل کیږي او وژل کیږي، دا یو حقیقت دی او د پر یو حقیقت باندې اعتراف کړی دی. طالبان په تحقیقاتو کې په وهلو شکنجه کولو باندې باور لري. د طالبانو د تحقیق سیستم پر وهلو او زجر او شکنجه باندې ولاړ دی. متاسفانه دا د افغانستان په تاریخ کې اوږده سابقه لري او طالبان هم له دې قاعدې څخه مستثنا نه دي. خپله شیخ هیبت الله بار بار دا خبره کړې ده چې مطلق اطاعت غواړي، بشپړ اطاعت غواړي، هیڅ نو مخالفت ته اجازه نسته. نو لهذا کله چې مشر داسې خبرې وکړي، کشران هغه عملي کوي او د خلکو څخه په زور، په جبر، په شکنجه اعترافونه ترلاسه کوي.
د طالبانو مشر لخوا د بندیانو د وژلو اعتراف په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د روان کال په جنوري میاشت کې ویلیو د دغه سازمان د بشري حقونو څانګې د 2023 کال په اوږدو کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام د پخوانیو چارواکو امنیتي او دفاعي ځواکونو د خپل سره نیونو، پرته له قضا وژنو، شکنجو او ناوړه چلن یو شمېر موارد ثبت کړي دي. یونما د 2023 کال په جولای کې راپور ورکړی و چې د پخوانی جمهوري نظام سرتیرو او کارکوونکو په وړاندې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو له 800 نه زیاتې قضیې ثبت کړي چې 213 له قضا پرته وژنې دي. خو هغه مهال د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د یونما دا راپورونه رد کړي وو.
دا یو ډېر کوچنی بیلګه ده او دغه وړه کوچنی بیلګه د طالبانو د ټولو زندانونو کیسه کوي. سمو دوران به تاسو راپور لوستئ چې په هغه کې ویل شوي تقریبا له 100 زیات زندانیان په زندان کې د شکنجې له وجې وژل شوي دي. هغوی مثلا په اوبو کې ډوب شوي دي، د برق شاکونه ورکړل شوي دي، د جنسی ازاو څخه ازار وضعیت لیدلې، شکنجه شوي دي او بالاخره مړه شوي دي. یعنې دا په دې معنا چې د طالبانو زندانونه یوازې زندانونه نه دي، بلکې د طالبانو زندانونه د شکنجې، د وژنو او د سختۍ مرکزونه دي.
او په داسې حال کې چې افغانستان سره د سوداګریزي راکړې ورکړې په موخه د تورخم او نورو بندرونو په تړل کېدو یوه نیمه میاشت واوخته، یو شمېر سوداګر وایي پاکستان افغان سوداګر تر دې حده مجبور کړی دي چې پاکستان سره د سوداګرۍ پر بدیلو لارو باندې غور وکړي. افغان سوداګر وایي د پاکستاني لوري لخوا د سوداګریزو لاریو پر مخ د تورخم تړل کېده دا ور هم ورته میلیونونه ډالر زیان اړول. د سوداګرو لازادۍ رادیو سره خبرو کې ویلي په غلام خان بندر شهر نه ولاره او نورو لارو یې پاکستان نه د مالونو راړولو یا استولو هڅې ډېرې وکړې خو نتیجه ورنکړه او د افغان سوداګرو ډېرې میوې په لاریو کې خوسا شوې.
ګوره تجارت چې د پاکستان او د افغانستان مابین یا ترمنځ خراب شوې دي، کمزوري شوې دي، کم شوې دي، نو پاره کې یو کوم علت دی زما په نظر باندې هغه سیاسی اختلافات کله وی د دوړو هوادونو د حکومتونو ترمنس، نو په سوداګرۍ باندې، تجارت باندې، په ترانزیت باندې، په غی باندې هغه اسکی منفی هغه اسکی. او ځکه اکثر مونږ د پاکستان او د افغانستان د سوداګرو نه او رو تاریخو غډه خونه هم دا او غی دا اکثر شکایت لګه غوښتنم کوي چې سیاسی موضوعات دي د سوداګرۍ څخه جلا شي. زما خریدا بالکل درست او جائز غوښتنه ده یو خدا او بل کرنا کله پاکستان هم زرې پریکړې وکړي لکه مالیه سیوا کې په ترانزیت باندې وګوره مالیه پیسې کې نشته. اوس د خیبر پختونخوا حکومت 2% چې څومره صادرات د پاکستان لکه د صوبې خیبر پختونخوا نه کیږي زیات خو افغانستان ته دي په هغه لار باندې ځي، نو باغې 2% په صادراتو باندې مالیه یا ټیکس لګولې دي چې هغه هم یو تاجرانو لپاره مشکل ده کې چې څومره ما لکه ټیکس زیاتیږي هغه رنګي بیا صادرات کمیږي بیا اغیزمن کیږي سوداګر نو دغه چې کله نه کله یو فیصله دلته وشي بیا افغانستان حکومتونه هم دغې سره برابر پریکړو فیصله کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ خونی یو غړی خانجان الکوزی هم تاییدوي چې د محلې وازې د سپین بولدک لاره خلاصه ده، خو نورې ټولې لارې د پاکستان لخوا په افغان سوداګرو تړل شوي او د دوی هیڅ ډول مذاکرات او هڅو نتیجه نه ده ورکړي. سوداګرۍ خونی سرچینې وایي د طالبانو په راتک پاکستان سره تجارت یو میلیارد ډالر و، خو اوس دا سوداګري شپېته سلنه کمه شوې ده او افغانان مجبور دي چې د پاکستان پر ځای نورو ګاونډیانو ته د راکړې ورکړې لپاره مخه کړي.
چې کله زمونږ د میوو یا د سبزیجاتو وخت راشي دوی په مونږ باندې لارې بندي کی، اما کله چې د دوی د اړخه توکي راځي افغانستان ته بیا لارې خلاصې کی. او د دې دلیل دا دی چې د اوسنی نظام یا اوسنی دولت کمی اړیکې چې د نورو ګاونډیانو سره دي هغه په هغه ډول نه دی رغولي یا په هغه ډول نه دی ساتلی چې څنګه په کار دي. اوسنی نظام ته په کار ده چې له نورو ګاونډیو هیوادونو سره د تجارت په برخه کې قوي اړیکې ولري، د هغوی سره د راکړې ورکړې قوي اړیکې ولري، او تر څنګ یې اوسنی نظام ته دا تر ټولو ډیره اړینه ده چې په هوایی دالیزونو باندې یا په هوایی لارو باندې فکر وکړي چې څنګه کولی شي د خپل هیواد توکي چې دي هغه که سبزیجات دي، میوې دي یا نور شیان دي هغه د هوایی دالیزونو د لارې نورو هیوادونو ته صادر کړي. خو دا چې پاکستان په دې باندې پوه دی چې د افغانستان د اوسني نظام ټوله تکیه په پاکستان باندې ده یا په هغو لارو باندې ده چې پاکستان ته تللي دي، د نورو هیوادونو سره هغه سي اړیکې نشته دي، نو دوی همیشه دا هڅه کړې ده چې دولت له دغه خوب ګوتې نه ونیسي او په دې طریقه باندې په دې دولت باندې فشار راوړي او هغه څه چې دوی غواړي هغه په دوی باندې ومني. نو زما په نظر باندې که چیرته فکر وکړو له پخوا چې مونږ تقریبا تر یو میلیارد ډالرو پورې له دوی سره دغه تجارتي راکړه ورکړه درلودله یا صادرات مو درلودله هغه تر شپېته سلنې پورې راټیټ شوي دي. نو د دې یوازینی حل لاره همدغه ده چې اوسنی نظام د نورو هیوادونو سره لکه تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، چین او داسې نورو هیوادونو سره دوی خپلې تجارتي اړیکې پراخې کړي، ټینګې کړي او د دې لارو نور بدلونه ځان ته وګوري.
بدبختانه چې موږ افغانان، افغان تاجران اوبو ته مستقیما لاره نه لرو او د پاکستان د لارې هر وخت موږ خپل مالونه صادر کړي دي. هغوی چې زړه هم ورسره تړي باورمند نه یم چې دوی به په پاکستان باندې باور ولري، اما د ځینو ناچاریو له وجې امکان لري دوی سره زړه وتړي او دا هم انجام به یې ډېر ښه نه وي، هم د دوی لپاره او هم د افغانستان د اقتصاد لپاره او هم د افغان تاجرانو لپاره. بنام خدا ده چې بدیلې لارې لکه په جمهوریت کې چې ورباندې کار کېده کار وشي ورباندې منځنۍ آسیا ته د ایران د لارې تر څو د ضرورت په وخت کې موږ وکولی شو کله هم چې پاکستان دا اقتصادي فشار واردوي لارې بندوي موږ همغو لارو څخه استفاده وکړو.
او پرینک یوټیوبران چې ټوله نړۍ کې مینوالو فعالیتونه د پام وړ زیات شوي دي، په افغانستان کې هم د ځوانو یوټیوبرانو څو ډلګۍ په دې برخه کې خورا شهرت موندلې. که څه هم ناقدان پرینکونه جوړول له اخلاقي پلوه ښه نه بولي، خو د ژورنالیزم د پونځي فارغ یو ځوان عمران شینواری وایي افغانستان کې یوټیوب پرینکونه دوی پیل کړي دي او تر اوسه د خلکو د قهر پر ځای له مینې سره مخ شوي. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل په دې برخه کې هم نوم هم درناوی موندلی او هم یې د ژوند چارې ښې روانې دي.
لما شومتوب می دا لیوالتی او دا شو کو چې بیت ژورنالیزم وایمه د خپل ګران پلار جان او رونو په همکارۍ می ژورنالیزم ولوسته او په ژورنالیزم کې می زده کړې وکړې او تنس یو احساس راته پیدا شو، یو فکر راته پیدا شو چې د طنز دغه فلج برخه چې په افغانستان کې بیخي فلج ده دغه ته کار وکړم او په دغه برخه کې مخته لاړ شم. نو هماغه و چې طنز کې مې کار شروع کړ او په طنز کې مخته لاړم. نو دا مې خپل شوق او خپل ذوق په اوس وخت کې زموږ فعالیتونه او زموږ دغه د پرنګ خپرونې ډیر مینوال لري. موږ چې کله د پرنګ دغه خپرونې پیل کړې وي نو هغه ټولې طبیعي وي یعنی سکرپټ ټټنوي خلک مونږ نه پوهاول همدسي به پنا خبرې کې خلکو ته ورتللو او خلک به مونږ زوروله. اوس یو ستونزه دا پیدا شوې ده چې مونږ ډېری خلک پیژني، هر چیرته چې لاړ شو مونږ پیژني، او لاغوی سره دغه برنامه یو ستونزمنه ده. نو یو ستونزه دا پیدا شوې ده چې مونږ په ډېرو خواریو باندې د پرنګ دغه خپرونه په اوسني وخت کې کوو، اما سکرپټ ډټ نه وي، مونږ شخص نه پوهو. د خلکو زورول نه دي، د خلکو خفه کول نه دي. په حقیقت کې دا د طنز یو نوې بڼه ده چې په ما پکې شخصا کار شروع کړی دی، او د طنز دغه برخه ډیر مینوال لري او ډیر خلک یې خوښي. موږ چې کله کې لومړی برنامه ثبت کړه او موږ په ساده اصطلاح خلک وزورول، نو هغه ډیرو خلکو خوښه کړه، او غوښتنه یې همدا وه چې باید تاسې په دوامداره توګه دغه خلک وزوروي او تر څو موږ خوند ترې واخلو موږ خوشحاله شو. دا زورول نه دي او د خلکو زورول ښه کار نه دی، اما د طنز دغه بڼه خلک زوري، او زمونږ او ستاسې هیوادوال د طنز دغه برخه ډیره خوښي. په ټولنه کې د طنز کوونکو ته چې کومه مینه ورکول کیږي په اوس وخت کې، شخصا ما ته چې زه یو طنز کوونکی یم یا ممثل یم، تاسې باور په خدای وکړئ چې یوازینی لامل دی چې زه په دغه برخه کې پاتې یم هغه د دې هیوادوالو مینه ده، د هغوی تشویق دی، د هغوی ډاډ دی. نو په ټولنه کې شخصا ما ته ډیره مینه راکوي، ډیر احترام راته لري، او ډیر می تشویقی تر څو په دغه برخه کې پاتې شم او مخته لاړم. زه ډیر راضی یم د خپل مینوالو نه او د خپل هیوادوالو نه چې په دغه برخه کې ما تشویقی او ما ته ډاډ راکوي. زما پایل د یوټیوب نه، او نو زه د یو یوټیوب چینل سره په دنده باندې مقرر شوم. نو په یوټیوب چینل کې زه راحت یم، او شخصا ما کوم رسنۍ ته یا کوم ټلویزیون ته د کار کول وړاندیز نه دی کړی، او ډیری رسنۍ وړاندیزونه راته کړي دي د کار لپاره. دا چې زه ولې په یوټیوب کې پاتې یم، یوازینی علت یې همدا دی چې سهولت دلته ډیر دی، اسانتیاوې دلته ډیرې دي. بل دا چې زه راحت یم، او یعنی زه کولی شم چې له همدغه طریقه خپل هیوادوال او خپل مینوال له ځان سره وساتم. د یو یوټیوبر په صفت باندې شخصا داسې عمده ستونزه نه لرم، خو په عموم کې باید ووایم چې یوټیوبران ستونزې لري. ډیری داسې خلک راغلي دي، یوټیوب چینلونه یې جوړ کړي چې هغوی غیر مسلکي دي، هیڅ ژورنالیستیک اصول نه مراد کوي او نه د ژورنالیستیکو اصولو سره هغوی برابر دي. نو یو ستونزه دا ده. بله ستونزه دا ده چې په افغانستان کې یوټیوبرانو ته ډیر په کمه سترګه باندې کتل کیږي، چون هغسې نه ده. موږ او تاسې په افغانستان کې ډیر داسې یوټیوبران لرو چې هغوی د ژورنالیزم هغه کوم اصول چې دي، د افغانیت هغه کوم اصول چې دي، او تر څنګ د اسلام هغه کوم اصول چې دي، د هغې اصولو پر ځای کولو سره خپل فعالیت مخته وړي. او ډیر داسې یوټیوبران شته دی چې هغوی ډیرې ښیښې برنامې جوړي، ډیرې مفیدې برنامې جوړي. نو شخصا زه کومه ستونزه نه لرم، اما دغه دوه ستونزې په افغانستان کې شته دي.
او سم ټولنیز رسنۍ تیرونه په ټولنیزو رسنیو د شمالي وزیرستان د میرعلي بازار د مالونو منډۍ کې د ټي ټي پي وسلوالو پاکستاني نظامیانو نښتې سخت تینی وکی را وپارولی، او فعالانو ټینګار کوو چې د پاکستان د فوز د ناسمو پالیسیو له امله د وزیرستان د خلکو کورنۍ ژوي هم خوندي نه شول، بلکې د ژویو منډۍ له بې زبانه مالونو سره لولپه شوه. په دې پیښه حتی د پاکستان پلوه فعالانو نیوکې هم راپورته شوې، چې په ترڅ کې آزاد خبریال طاهر خان ویلي دوی د عمران خان ګوند له اعلی وزیر نه غوښتنه کړې چې اسلام آباد کې د خپلو سیاسي غوښتنو په بنیاد له لاریونونو ورته غوره ده چې وزیرستان ته ولاړ شي، ولته د ترسره شوې پیښې د پلټنو تر څنګ عاملونو ته سزا ورکړي. منظور پښتین ویلي دغه پیښې وښودله چې پاکستاني نظامي ادارې د وزیرستان پښتانه خو پرېږده چې د دوی په کورنیو ژویو هم رحم نه کوي. ځینې خلکو بیا د پیښې پړه پر پاکستاني پوځیانو اچولې. وایي پوځیان سهار مهال د میرعلي پوځي قرارګاه نه راووتل، او سمدواره یې ډزې پیل کړې چې له امله یې خلکو بازار پرېښودو، خو چې بېرته راستانه شول ویې کتل چې د کورنیو ژویو د خرڅلاو منډۍ په بشپړ ډول له هر څه سره سوځېدلې ده. بل خوازی رونه په ټوله نړۍ کې د پښتنو کلتوري ورځ هم په غونډو او هم ټولنیزو رسنیو کې ونمانځل شو. په دغه ورځ کې لیوي خو د پښتنو په لونګي او خو رواجونو خبرې او ستاینې وشوې. په دې مسایلو هم بحثونه وشول چې لازم ده پښتنو د خپل خو رواجونو د ودې ترڅنګ د ناسم رواجونو نوم له خپل کلتور وباسي او د کلتوري اصطلاح لپاره راپورته شي. د پښتو په یو شمېر فلمونو باندې هم بحثونه وشول چې پښتنو کې د ټوپک او بدماشۍ فرهنګ ته د ودې ورکول رول لوبولی. خو په دې ورځ پاکستان کې د پوځیان لخوا د پښتنو سیمو کې د یاد ورځې نمانځنو باندې هم نیوکوي. کویټه کې هغه نمانځنې سخت خلک وپارول چې پاکستاني پوځیانو د پښتون کلتوري ورځې په مناسبت پر سټیج پښتنو ماشومانو ته د لرګي ټوپکونه ورکړي او په روغانو سیمه کې بیا پاکستاني پوځیانو ځانونو ته د پښتنو پګړۍ په سر ایښي وي. او تیرونه یو بل موضوع هم ډیره درسنیو برخه ګرځیدلې و چې پاکستان غواړي د اکتوبر په 11مه د پښتنو د لوی جرګې د متاثر کول لپاره د هندینی مبلغ ذاکر نایک ته لاهور، کراچي او نورو ښارونو کې ستر پروګرامونه ونیسي. که څه هم ذاکر نایک ته په خبر کې کومه غونډه نه ده نیول شوې، خو په ټولنیزو رسنیو یو کمپاین پیل شوی تر څو ذاکر نایک ته دا پیغام ورسوي چې پاکستان ته په دغو ورځو مورځه، ځکه د خلکو په باور دا سفرې د مظلوم پښتنو د غږ د پورته کولو لپاره د سترې غونډې د سبوتاژولو لپاره پلان شوی دی.
Student Tahfuz Movement PTM leader Manzoor Pashtun have called for tribal leaders to gather on 11th of October in Pakhtunkhwa to decide the future of the Pashtun tribe, and we know for a fact that Pakistan ISI are trying their best to interrupt this gathering. Therefore, by Pakistan inviting you specifically in October is Pakistan's ISI plan to disturb Pashtun National Court of Justice. To conclude this statement, I and a million of other Afghans are appealing to you to avoid travelling to Pakistan in October. Jazakallah khair, Dr. Zakir Naik, for listening to my statement.
او د نړۍ له ګډ ګډ نجارب خبر بیا د چي لدی ورسته هر ډیوایس اکاونټ او انټرنیټ سره وصلی دونکې ټکنالوژیکی وسایل سره د خوندي وصل کېدو په مخه د پاسورډونو د ورکولو دور په ختمېدو دی او پر ځای د پاس کی بدیل مخ په واده دی. په دې برخه کې ګوګل پراخ پرمختګ کړی او ګوګل کروم براوزر سره وصل مختلف ډیوایسونو سره به د نخلېدو په مخه د پاس کی ټکنالوژي آسان شي چې نه یوازې ګوګل بلکې نور اکاونټونو ته هم کار ورکولای شي. کارون کی کولای شي د خپل ګوتنی خان د مخ انزور او یا هم پیټرن پاس وکړي او اوس به نور څوک دومره مجبور نه وي چې خپل پاسورډونه همیشه یاد وساتي. ګوګل وايي دا اسانتیا بلدي ورستا انډراید، مک او او اس او لینوکس سره هم وی او لومړی ځل به انډراید ډیوایسونه کې کاریدنه دود کړي چې ورسره به خلک مختلف اکاونټونو ته داخله دوه اسانتیا ولري. ګوګل چې د پاسکی اسانتیا یې تیر کال راایستلی و او لا هم د ودی په حال کې ده، وایي په دې سره به ډیوایسونه له حق کېدو نه وژغورل شي. او د ساينس پوهانو په باور بیا زموږ نړۍ ازمکه به دی ورځو کې د لږ وخت لپاره د دوه سپوږمۍ کور بنوي. د ساينس پوهانو په باور د 2023م پی ټی 5 په نوم یو کوچنی سیاره د ازمکه خاطر روانه ده چې دلته به نږدې دوه میاشتې د سپتمبر له 9 نه د نومبر تر 15 منټې پورې ملمنه وی او لزمه کې خبر د سپوږمۍ په څیر تابعږي، خو بیا به د شمسي نظام خپل مدار ته داخله شي. د امریکایي ساينس پوهانو په باور دا سیاره به د سپوږمۍ په څیر زمکه نه تاویدو پر مهال د استنال په څیر روښانه شي او ورو ورو به بشپړیږي، اما وروستۍ تصویر به په اخیره کې ولیدل شي او دا ټول پروسه به یوازې په دوربینونو کې د لیدلو وړ وي. د دې کوچنۍ سیارې نظمه کې ته کوم خطر هم نشته او د ساينس پوهانو په باور دا ډېره شاز او نادره پیښه هم ده چې ځمکه دې په یو وخت کې د دوه سپوږمیو قربانه وي. او یو شپاړس کلن امریکایي فوټبالر هلک بیا د نړۍ په کچه د تر ټولو لوی پښو او لاسونو لرلو ریکارډ په خپل نوم کړ. د هلک چې هم په جوسه دی او قامت دی هم یوه پښه له نورمال 8 او 9 نمبرونه ډېره لویه 2.5 انچ یا نمبره ده. ایرن کلبرګ چې دا مهال 6 فوټ او 10 انچ قد لري په امریکایي نمبر 23 نمبر لوی بوټانه غوندي. د غرازي یو لاس هم 9.5 انچ دی چې د نور ماشومانو لاسونه ورپورې هیڅ هم نه دي. د کلبرګ په خبره کله چې 5م ټولګي ته ولاړه لاغي راهیسې بازار کې بوټان نه پیدا کېدل او تر اوسه یو جوړ بوټان په فرمایشي ډول په 15000 ډالر ورته جوړول چې دای له وسه وتلې خبره و. خو تازه ورته یو شمیر مشهور کمپنیو د خپل نوم لپاره د مفته بوټانو جوړولو لړۍ پیل کړې. پامدی سره د نن مورز عمران غنم هر او نه د ازادې لپاره چپو لخل سید شنواری سره خپل او مورز ماهر وي
وما ورز دا ونی مهمه پیښه تا کته
تاسو فیسبوک کاروي
د ازادې رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio